پیغامونه یا اس ام اس اونه د افغان بیسیم د اتسوه اتلس شمیرې له لارې رالېږلی شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني احمدزی چې دا مهال په سعودي عربستان کې دی نن د سعودي له چارواکو سره خبرې کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا او د دوه اړخیزو همکاریو زیاتول به له سعودي چارواکو سره د نوموړي د خبرو اترو مهمه موضوع وي. په اړه نور تفصیل اجمل اندباني کوي.
ولسمشر اشرف غنی احمد صاحب پرون د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي سره سعودي عربستان ته ورسید. نوموړي ته د مدینه منورې د امیر شاهزاده فیصل بن سلمان بن عبدالعزیز او په سعودي عربستان کې د افغان سفیر لخوا هرکلی وویل شو. دا ولسمشر احمد زیمت بواتی دفتر تیر شپنا وخته په وی خبر پانی کې وویل چې ولسمشر او ورسره ملګری پلاوی د شنبه پورس په بیت الله شریف کې د عمره حج مراسم پر ځای کړل. خبر پانی وای اشرف غنی احمد صاحب نن د سعودي عربستان د شاهي هواد له چارواکو سره وګوري او د دوه خصو مناسبات او یو شمیر نورو سیمه ایزو مسلو په باب ورسره وغږیږي. له سعودي چارواکو سره د ولسمشر احمد زید خبرو اترو د موضوعاتو په اړه د ولسمشر د ویان مرستیال فایق واحدی ازادي رادیو ته وویل
د وای د
لیدنې هدف د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ اړیکو پراختیا، د دوه اړخیزو همکاریو پیاوړتیا او پر هغو ستونزو خبرې دي چې له بده مرغه اسلامي نړۍ ورسره مخ ده. پر دې سربیره به پر نورو موضوعاتو هم خبرې وشي. سارون کې وای ولسمشر احمد زیبا د افغانستان د سولې په بهیر کې هم د سعودي عربستان د همکارۍ غوښتنه وکړي. د سولې د عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که چیرې د سعودي عربستان حکومت وغواړي کولی شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مثبت رول ولوبوي.
حکومت پالیسي افغانستان کې د سولې د استحکام او د سولې د راتلو په حق کې شي نو په دې کې شک نشته چې دا خلک چې اوس د سعودي شیخانو د رهنمایي او اکمالاتو په نتیجه کې جنگ ته مخه کړې ده دا د سولې ته مخه کی.
دا د ولسمشر په توګه د کار لپاره وروسته بهر ته د ولسمشر اشرف غني احمد زی لومړنی سفر دی. ټاکل شوې ده چې په دویم بهرني سفر کې به ولسمشر اشرف غني د اکتوبر د میاشتې په 28 نیټه چین ته سفر وکړي. په چین کې به اشرف غني احمد زی له خپل چینایي سیال شي جن پینګ او د چین له صدر اعظم او د دې هیواد د پارلمان له رئیس سره هم وګوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځنۍ چپه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدای شي. په همدغه چپو د ماښام له وو بجو وروسته د سهار تر وو بجو پورې د امریکا شخه آشنا رادیو خبرونه وړاندې کیږي. د حکومت اجرایی رئیس وای هلال لري چې د کابینې غړي به په راتلونکو ورځو او اونیو کې بشپړ شي. ډاکټر عبدالله دا څرګندونې پرون د یو شمیر خلکو سره د لیدو په محل وکړې. په همدې حال کې کارپوهان د نوي کابینې د جوړېدو په وړاندې اساسي ستونزه د وړو او لایقو کسانو پیدا کول او په مناسبو څوکیو د هغوی ګمارنه په ګوته کوي. قاسم سولمن په دې موضوع راپور لري.
سره لدی چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو شاوخوا یو میاشتې لري، خو لا هم د نوي کابینې غړي نه دي ټاکل سوي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د شنبه پر ورځ د یو شمیر شمالي ولایتونو خلکو سره په یو غونډه کې وویل چې نوي کابینه باید داسې وټاکل سي چې د ټول خلکو د ګډون تمثیل وکړی سي. ښاغلی عبدالله تامه څرګنده کړی چې د نوي حکومت کابینه به تر نږدې راتلونکو ورځو پورې بشپړه سي.
د
وی هیلمند یو چې د کابینې غړي لکه څنګه چې خلک یې تمه لري پر راتلونکو ورځو او اونۍ کې بشپړ شي، نوې کابینه په کار پیل وکړي او ادا کابینه باید داسې وي چې د ټول خلکو د حضور تمثیل پکې ووسی. نو موړې د نوې کابینې په جوړېدو کې ژمنتیا او صداقت له مهمو اصولو څخه یاد کړل. له دې وړاندې ولسمشر اشرف غني احمدزی هم ویل چې د نوې کابینې غړي به د لوړې تر مراسم وروسته د یوې نیمې میاشتې په جریان کې معرفي کړي. د ملي شورا غړي هم په وروستیو کې څو ځله په عمومي غونډو کې د ملي وحدت حکومت له مشرتابه غوښتي چې د کابینې غړي د باور او یا عدم اعتماد رایې د ترلاسه کولو لپاره ور معرفي کړي. خو پښتنه ده چې ولې حکومت نه دی توانېدلی چې په تیر نږدې یو میاشت کې کابینه بشپړه کړي. د سیاسي چارو کارپو حاجي صاحب داود وایي دا چې حکومت ژمنه کړې چې د نوې کابینې لپاره به وړ کسان ټاکي نو شاید دا یو څه وخت ونیسي.
اصلي او اساسي مسله دا ده چې دوی ډېر زیات خلکو ته توقعات ورکړي دي او خلک ډېر زیاته هیله مندي لري چې دا کابینه باید واقعا متخصصه، متجربه او د دې په خوا کې پاک خلک وشي. نو د دغې خلکو پیدا کول او په مناسب ځای کې د دوی نصبول
له دې وړاندې خلکو داسې شکایت درلود چې د وزارتخانو لپاره د وزیرانو نه معرفي کول په دولتي ادارو کې کارونه اغیزمن کړي او له ولسمشر یې وغوښتل چې نوې کابینه ژر تر ژره معرفي کړي. خو کارپوهان بې سپارښتنه کوي چې له وخت سره سره باید د نوې کابینې په ټاکنه کې د وړتیا، ژمنتیا او تخصص اصول د ولسمشر لخوا جدي مراعات شي.
ستاسو له پیغامونو نه
سلام علیکم رادیو لا خبرې کومه د ننګرهار د خولي شیرزاد ولسوالۍ څخه زما پیغام د ښاغلي ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدی څخه دا چې راتلونکي کانکور امتحانات کې په پوهنتونونو کې د محصلینو جذب زیات کړي او هر شاګرد باید وکولای شي چې پوهنتون ته لاره پیدا کړي.
سلام علیکم ما د مکمل چاپه بند ده عدد الحال وصل خطيب في شروجي السلام عليكم
زيد نورستان ولايه مركز فارون تاسره تماس کي مانونګ د نورستان مركز فارون مرکزي دار العلوم متعلمين د الله رب العزه د افغانستان ټول مشرانو ته دولت خدمت کول توفيق ورکړي زکه چې محترم والي صاحب د نورستان مرکزي دار العلوم تعمیر افتتاح کړل عملا کار شروع دي ان شاء الله آینده کارونو پورې به دا کار بشپړيږي. متاسفانه ډېر تاثر سره وایم چې دغه تعمیر کار تیرو دیالوس کلونو نه د مخکني مشرانو د خیانت او د بې فایده په وجه پټ ولاړو او متعلمین ډېر سخت مشکلاتو سره مخامخ وو. کله به دکانونو کې او کله به چمنونو کې به درسونه ویل حتی بعض وختونو کې به د یخنۍ زیاتوالي په وجه درس نه محروم کېدل ځکه چې فارون ډېر یخ دی زیات د ډېر زیات واور ورېږي او د واور ورېدو له امله او برف کوچ کېدو له امله تقریبا دوه نه تر درې میاشتې پورې نرم بندېږي.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. ساعت 8:15 دی. په یاد لرئ د دې خپرونې په پای کې یعنی له 8:30 وروسته تر 9:30 پورې میکروفون ستاسو دی. نن په دې خپرونه کې په دې اړه ستاسو نظر غواړو چې د سعودي عربستان حکومت به د افغانستان له نوي حکومت سره تر سرحده پورې د سولې پر راوستلو کې مرسته وکړي. تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان مخکینی ولسمشر هم ډېرې هڅې وکړې چې په افغانستان کې د سولې لپاره د سعودي عربستان مرسته جلب کړي، خو سعودي عربستان یا ونه کولی شوی یا یې ونه غوښتل چې د افغانستان له مخکني حکومت سره د سولې پر راوستلو کې هغه سي مرسته وکړي چې په افغانستان کې په نتیجه کې جنگ ختم شي. د افغانستان نوی ولسمشر هم هڅه کوي چې د سعودي عربستان مرسته ترلاسه کړي. ستاسو په نظر د افغانستان د نوی ولسمشر دا هڅه به څومره کامیاب وي؟ که په دې اړه غواړي چې نظر څرګند کړي له 8:30 تر 9:30 پورې ازادي رادیو ته ټلیفون کولای شي. اوس په هم فرشته جلال زی درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی احمد زی په څو ورځو کې چین ته ولاړ شي. د چین وی خبرونې چاینا ډیلی د دې سفر په اړه د پاکستان او افغانستان د بهرنیو اړیکو د یو شمېر څېړونکو نظرونه راخستي او په یو تحلیلي مطلب کې وایي چې دواړه لوري په دې موافق دي چې د چین حکومت په افغانستان کې مثبت رول لوبولای شي، ځکه د چین بهرنی پالیسي پر عدم مداخله او له هیوادو سره د اقتصادي اړیکو پر پراختیا تمرکز کوي. د څېړونکو خبرونې ته ویلي د چین حکومت کولای شي چې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو تروتلو ورسته د سولې لپاره په هڅو کې مهمه برخه واخلي، ځکه د دوی په وینا چین د افغانستان له دوو مهمو ګاونډیو ایران او پاکستان سره شراوابط لري. د پاکستان د سنا د دفاعي کمیټې مشر مشاهد حسین خپرون ته ویلي چې د چین حکومت ډیر ځانګړی موقف لري. د حسین په وینا چین د امریکا او روسیې په څیر له افغانستان سره د لانجې سابقه نه لري. د چین حکومت د پاکستان، ایران، ترکیه او مرکزی آسیا په خلاف په وروستیو څو لسیزو کې په افغانستان کې له پوځي کړکیچونو او کورنۍ جګړې ځان لري ساتلی دی. فارن پالیسی خبرونې په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت په اړه په یو مقاله کې لیکلي. د پاکستانی طالبانو ډلې تحریک طالبان پاکستان څو ورځې وړاندې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالو ډلې څخه ملاتړ اعلان کړ، خو د دې ډلې مشر ملا فضل الله تر دې اعلان یو ورځ وروسته د لا زیاتې توضیح لپاره په لیکلي او ویډیوي پیغام کې چې غالبا د افغانستان طالباني هدف له دغې ډلې سره د خپل یووالي امکان رد کړ او د افغان طالبانو له مشر ملا محمد عمر څخه یې پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ. فارن پالیسي لیکي د تاریخ طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد ویلي و چې عراق ته خپل وسلوال د جنگ لپاره استوي، خو ملا فضل الله ویل چې د ډله په پاکستان کې له کفري سیستم سره جنگیږي او خپل وسلوال عراق، سوریه، یمن او یا د نړۍ نورو برخو ته یوازې د ملا محمد محمد عمر د اجازه لمخي استولای شي. د خبرونی په باور د شاهد الله شاهد او ملا فضل الله ورستی زد او نقیز بیانونه په تحریک طالبان پاکستان کې چې یو مهال تر ټولو خطرناک ډله و د اختلاف او کمزوري څرګندونه کوي. فارن پالیسی لیکي د اختلاف په داسې سیمه کې چې د تروریستانو او وسلوالو ډلو د ځالې په توګه پیژندل کیږي، د پنډورې صندوق یا د جنجالونو او بدیو یوه بله دریڅه پرانیستې ده.
ولسی جرګه په ایران کې د افغانانو په اعدامولو اندېښنه ښیي او له ولسمشر غواړي چې د دې اعدامونو مخه ونیسي. د ولسی جرګې لومړي مرستیال پرون د جرګې په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د اعدام شویو افغانانو د مړو لیږدولو ته دې زمینې برابرې کړي. راپورونه وایي په روسیو کې 40 افغانان د ایران د رشت په ولایت کې اعدام شوي، خو ایراني چارواکو تر اوسه پورې د دغو کسانو مړي افغانستان ته نه دي سپارلي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال صدیق احمد عثماني د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په ایران کې د سلويختو افغانانو اعدامېدل خوشینونکي وبلل او تاکید وکړ چې مخه یې ونیول شي.
له دې تریبیون څخه د بهرنی چارو د وزارت پام راړوم. همدارنګه په تهران کې د افغانستان سفارت توجه وکړي او جمهور رئیس هم مداخله وکړي څو د افغانانو د اعدام مخه ونیول سي او هغوی چې اعدام سوي باید مړي هیواد ته ولېږل سي څو مړي په خپل خوره کې شخصي.
دا خبرې د ولسی جرګې د یو غړي محمد عظیم محسینی له څرګندونو وروسته وشوې. محسینی وویل راپورونه ترلاسه کړي چې په وروستیو ورځو کې ایرانی چارواکو سلویخت افغانان په دار زړولی دي. دغه هم وویل ایرانی چارواکي نه غواړي چې د اعدام شوو افغانانو جسدونه دي افغانستان ته ولېږدول شي. د محسینی په خبره ښایي په ایران کې شاوخوا 3000 نور افغانان هم اعدام شي. په عین وخت کې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې حق له پخوا راهیسې له ایراني چارواکو سره اړیکې نیولې، خدا چې په دې وروستیو کې په ایران کې سلویخت افغانان په دار زړول شوي دا وزارت په اړه معلومات نه لري. د دې وزارت د ویاند مرستیال سراج الحق سراج وایي چې ایران باید په دې برخه کې په شفافیت سره عمل وکړي.
ما د این مورد کوم سند نه بریم،
موږ په دې اړه کوم سند نه لرو. په ایران کې زموږ سفارت هم کوم سند نه لري. په دې حق لبه څېړنې وکړو. په خو مو په دې برخه کې ایرانی چارواکو ته خپل اندیشنې ویلې وي چې د اعدام حکمونه دی په ابد قید بدل کړي. افغان حکومت بیا هم له ایران غواړي چې په دې برخه کې له شفافیت سره عمل وکړي، نه دا چې د افغان سفارت د خبرداري پرته دي افغانان اعدام کړای شي.
دا وزارت وایي څو کاله د مخه له ایران څخه افغانستان ته د افغان بندیانو د لیږدولو یو تفاهم نامه لاسلیک شوې ده چې لمخې د 500 افغانانو د اعدام حکم ابد قید ته راټیټ شو. له دې هڅو سره سره خلک انتقاد کوي چې د افغانستان تیر حکومت په دې برخه کې جدي عمل نه دی کړی. د اشرف غنی احمدي په مشرۍ له نوي حکومت خلک او کارپوهان غواړي چې په ایران کې د افغان بندیانو او د دوی د اعدامېدو قضیه جدي ونیسي سو په هغه هیواد کې د افغان بندیانو د اعدامېدو مخه ونیول شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ترڅو چې الکترونیکی تذکرې توزیع نشي په افغانستان کې به هر ډول انتخابات په شفاف ډول نه وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له نږدې 2 میاشتې ځنډ وروسته پرون د ولایتي شوراګانو وروستۍ پایلې اعلان کړې. د دې کمیسیون رئیس په کابل کې خبریالانو ته وویل له 2500 کاندیدانو 4850 کامیاب شوي چې 9 میرمنې دي. په دې موضوع د رحمت الله افغان راپور واوري.
له میاشتو انتظار او د کاندیدانو او د هغوی د پلویانو له بلابلو او توندو غبرګونونو سره بالاخره د شنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړل. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د څه باندې 2500 کاندیدانو له جملې څخه یوازې 4850 توانېدلي دي چې ولایتي شوراګانو ته لاره پیدا کړي. هغه وویل چې د دې کسانو له ډلې 316 نارینه او پاتې 9 ښځې دي.
په ټول هیواد کې له 43 ولایتونو څخه 455 څوکۍ د ولایتي شوراګانو لپاره په نظر کې نیول سوي، چې له هغې ډلې د 90 څوکۍ وړونکې ښځې دي او 316 څوکۍ په نارینه وو پورې اړه لري.
که څه هم ښاغلي نورستاني د کامیابو کاندیدانو نومونه وانخیستل، خو ویې ویل چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتیجو ټول جزئیات د دې کمیسیون په ویبپاڼه کې خپاره شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړني نتایج د سور د میاشتې په 1 نیټه اعلان کړل. د جمهوري ریاست د انتخاباتو جنجالي کېدل د دې سبب شول چې د ولایتي شوراګانو په وروستیو پایلو کې ځنډ راشي. په همدې دلیل د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وړاندیز وکړ چې په هیواد کې د ښو انتخاباتو د ترسره کېدو په خاطر باید دواړه انتخابات په یو وخت کې ترسره شي. دوی مني چې نه دي توانېدلي د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې ښه عدالت پلی کړي. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی هم تاییدوي چې د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې ستونزې او درغلۍ موجودې وې. هغه چې د شنبې په ورځ خبرې کولې وویل، تر هغې چې په ښه توګه د افغانستان د وګړو او رای ورکوونکو شمېر معلوم او د هېواد ټولو اتباعو ته الکترونیکي تذکرې ونه ویشل سي، په افغانستان کې شفاف انتخابات ترسره کېدل ممکن نه دي.
تر څو چې موږ په افغانستان کې الکترونیکي تذکرې او د وګړو دقیق ارقام نه لرو او په مشخصې حوزې کې د رای ورکونې په شرایطو د برابر کسانو لیست موجود نه وي، نو تل به د داسې ستونزو او د درغلیو د تورونو تمه ولرو.
په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ د ولایتي شوراګانو د وروستیو نتایجو د اعلان تر څنګ وایي چې د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې لازم شفافیت موجود نه و.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا په ایران کې د یوې ښځې اعدام غندلې دی. ریحانه جباری پرون په دار وځړول شوه. تر دې مخکې د بشري حقونو یو شمېر ادارو او فعالانو له ایرانه غوښتي ول چې د نوموړي اعدام لغوه کړي. اجمل ان په دې اړه تفصیل اوروي.
دا امریکا متحده ایالاتونو د ایرانی چارواکو لخوا د ویش پګویش کلنې خزه اعدام غندلې. ریحانه جباری د شنبې په ورځ د ایران د استخباراتو د یو پوخانی چارواکي عبدالعلي سربندی د وژنې په تور په دار وځړول شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ایرانی چارواکو انتقاد کړی دی چې په دې برخه کې د ایران د بشري حقونو د فعالانو غوښتنې نه دي منلې او همدارنګه نړیوال اعتراضونه هم له پامه غورځولي. ریحانه جباری په داسې حال کې ادامېږي چې په تیرو میاشتو کې یو شمېر سازمانونه او شخصیتونه لکه د بخښنې نړیوال سازمان او د اروپا د پارلمان مشر د نوموړي د اعدام د حکم د لغوه کېدو غوښتنه کړې وه. ریحا بهرني چې د بخښنې په نړیوال سازمان کې د ایران څېړونکي ده، د ریحانه اعدام د بشري حقونو د مدافعانو لپاره یو غمجنونکې پېښه ګڼي. نوموړي د ازادي راډیو د فردا څنګه سره په خبرو کې وویل،
اعدام ریحانه جباری و سرانجام این پرونده.
ریحا بهرني وایي د ریحانه جباری اعدام او د دې دوسیې پای رښتیا هم د نوموړي کورنۍ او د بشري حقونو مدافعانو ته یو غمجنه شیبه ده. دوی په تیرو میاشتو کې پرله پسې د نوموړي د اعدام د حکم د لغوه کېدو لپاره ډېرې هڅې وکړې. د ایران قضایي چارواکو یې وروي او خودله چې د ایران د خلکو او نړیوالې ټولنې عمومي غوښتنې ته پاملرنه نه کوي. پر ریحانه جباری تور پورې شوی و چې په 2001 کال کې د ایران د اطلاعاتو د وزارت یو پخوانی مامور مرتضی عبدالعلي سربندی وژلی. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو سازمان وایي سربندی غوښتل پر ریحانه جنسي تېری وکړي او هغې لسان څخه د دفاع په هڅو کې نوموړی وژلی دی. د ادارې همدارنګه په 2009 کال کې د ریحانه جباری محاکمه غیر عادلانه او له ستونزو ډکه بللې.
د مصر حکومت د سینا د ټاپو وزمې په شمالي سیمو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په دې سیمه کې به د راتلونکو دریو میاشتو لپاره بیړنۍ حالت نافذ وي. فرشته جلالزی د دې موضوع جزئیات اوروي.
د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د سینا ټاپو وزمې په شمالي برخه کې د اصراري حالت تر اعلان مخکې د دې هیواد د ملي دفاع شورا له غړو سره بیړنۍ غونډه وکړه. د مصر په دې ټاپو وزمه کې د جمعې په ورځ په دوو حملو کې لږ تر لږه 30 تنه عسکر ووژل شول. سیمه ییزو چارواکو وویل چې په دې دواړو پیښو کې 40 تنه زخمیان شوي وو چې د زیاتو روغتیايي حالت یې نازک و. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د سینا په زیاتو برخو کې به درې میاشتې اصراري حالت حکومت نافذ وي. د مصر دولتي ټلویزیون د جمعې په ماښام د دې هیواد د ملي دفاعي شورا اعلامیه ولوسته چې پکې ویل شوي و چې د غزې له پولې سره د پراته ښار رفح او العرج په ګډون په زیاتو سیمو کې به د ماښام له 5 بجو د سهار تر 2 بجو پورې پر تګ راتګ بندیز وي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی نن پوځ او ولس ته په ټلویزیوني وینا کې وویل چې په دې حمله کې بهرنیو کړیو لاس درلود.
لكل المصريين وللجيش على
دوی ټول مصریانو پاوز او پپرنی پیشه کې د شهیدانو کورنۍ ته تسلیت وایم. د دې حمله هدف باندې په هیدل ډیر مهم دي. اول دا چې د حمله شاته بهرني عوامل وو. دغه کسانو ته چې د مصر پر پاوزیانو یې حمله وکړه له بهر مرسته شوی و. خو ولی زه ټول مصریانو ته خبر کوم دا حمله د دې لپاره شوی و چې د مصر او مصریانو اراده ماته کړي. دا حمله د دې لپاره و چې موږ د پاوز اراده کمزورې شي. په مصر کې د پوز پر پوسټو د وسلوالو حملو د قربانیانو د درناوي لپاره به 3 ورځې ملي ماتم وي. د جمعې په ورځ په سینا کې ورستي حمله په تیرو 3 میاشتو کې پر مصري پوځیانو تر ټولو وژونکي حمله وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
خاطر لزابل ترسو چې د گاونډي هیواد مداخله نوی بند شوی افغانستان به دارام مخونه ویني. اکبر له ولسمشر احمد زیغواړي چې ملي اردو ش سمباله او تاسیس کړي. خان امید د غزنی له ګیلانه ویله ولسمشر غواړم چې غیر مسؤل وسلوالو رکړي. ګل برزای وای د خاص روزګان او ترنکوټ پر سړک کار بند شوی. له چارواکو غواړم چې پر دې سړک کار بیرته پیل کړي. محمد حسن هنری د تخار له شکه مسؤل سوالي څخه وای چې له ولسمشر اشرف غنی څخه هیله لري چې په ایران کې د افغانانو د اعدامونو مخه ونیسي. او حمید له خوست څخه لیکلي چې له ولسمشر اشرف غنی احمد زیغواړي چې د زیات ولور مخه ونیسي. ساعت 8:10 شوې د دې خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو دی. میکروفون ستاسو لاندې خبرونه ورسته پیلېږي تر 9:30 دوام کوي. اوس په لومړی درته سید کمال شاه عارف لاند خبرونه واوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زین د سعودي عربستان له چارواکو سره د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبري کوي. افغان چارواکي وایي د شنبې په ورځ د سلطنو په شاوخوا کې وسلوال طالبانو د ننګرهار په هسکې منې ولسوالۍ کې د خاطي غونډۍ پر سرحدي پوسته کې برید وکړ چې د وسلوال طالبانو د دوه قمندانانو په ګډون 3 تنه پکښې ووژل سول. د امریکا متحده ایالاتونو د ایراني چارواکو لخوا د 26 کلنې ښځې اعدام غندلی دی. د امریکا په لینوي ایالت کې چارواکو امر کړی هغه کسان چې په لایبیریا، ګینیا او اسرائیلین کې د ایبولا له ناروغانو سره مستقیم تماس نیولی باید 21 ورځې په اجباري توګه قرنطین سي. کوردي ځواکونو د عراق په شمال کې د اسلامي دولت وسلوال ډله د زومار له شارګوټي او څو نور کلو په شا کړې ده. د ګورجستان ولسمشر ګورګي مارګو لاش ویلي پرون له خپل قرغزیزي سیال الماس بیگ اتمبایب سره ولیدل. او مشهور موسیقار جک بروس چې د کریم راک موسیقي د بنسټ شوډونکو څخه وو د یو اویا کلونو په عمر مړ شو.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و اسمت ساروان با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما خواهیم بود. رئیس جمهور اشرف غنی احمد زی در عربستان سعودی است و امروز با ولیعهد آن کشور دیدار میکند. این نخستین سفر خارجی آقای احمد زی پس از آغاز کارش به حیث رئیس جمهور افغانستان به حساب میاد. آقای احمد زی تعهد کرده بود که پس از مراسم تعلیف و آغاز کار نخستین سفرش به خاطر ادای حج عمره به عربستان سعودی خواهد بود. حال افغانستان به صلح نیاز خیلی زیاد دارد و با باور برخی ها عربستان سعودی میتواند نقش مهمه در این پروسه داشته باشد. اما در حکومت گذشته، البته حکومت گذشته افغانستان، نقش عربستان در پروسه صلح چندان کارا و مؤثر نبوده. با باور شما یا عربستان با حکومت جدید افغانستان به خاطر پروسه صلح افغانستان همکاری همه‌جانبه خواهد کرد و آیا می تواند تا مخالفین مصالح دولت افغانستان را به میز مذاکره بکشاند؟ امین است موضوع برنامه میکروفون شما.
بله لکه څنګه چې مو واوریدل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی اوس په سعودي عربستان کې دی. پرون یې عمره ادا کړه او نن به د دغه هیواد له چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو او دغه ورځ په افغانستان کې د سولې په راوستلو کې د سعودي عربستان پر رول او نقش خبرې وکړي. د لکه څنګه چې جاوید نعیمی درته ویل د افغانستان مخکینی ولسمشر هم ډیره هڅه وکړه چې په افغانستان کې د سولې په راوستلو کې د سعودي عربستان مرسته جلب کړي، خو عملا ولیدل شول چې سعودي عربستان یا ونه غوښتل او یا ونه توانېده چې په افغانستان کې د سولې په راوستلو کې مهم رول ولوبوي. څه فکر کوئ چې د افغانستان اوسنی حکومت، اوسنی ولسمشر به وتوانېږي چې سعودي عربستان ته قناعت ورکړي چې په افغانستان کې د سولې په راوستلو کې مهم رول ولوبوي، او آیا سعودي عربستان کولی شي داسې یو رول ولوبوي؟ که غواړي چې په دې اړه نظر څرګند کړي زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0909 203 540 او بیا هم 0908 225 55. همداراز د افغان بي سیم د 0903 شمیرې له لارې هم کولی شي چې خپل لن نظر یا اس ام اس راولیږي.
بله لطفا پیام هایتون را کوتاه و واضح بنویسین تا ما بتونیم این پیام های شما را بخونیم. شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله سلام و احترامات تاسو و اوریدین کتم علیکم و عبدالورم بسی شما را کابل قرباغ و سوالین
است. مهربانی سم
نظر در تو د سعودي عربستان تخفيده د عربستان اسلامي ملک ده، اما د مثال اعتراض موږ دغه داسې مثال د ترکستان کوم عملات کوي، یعنې د دوی څه شی د اسلام سره مطابقت لري چې دوی اسلامي دولتو ته درخواست کوي؟ په خاطر دې هغو خو اسلام نه نوی استفاده کوي، یعنې هېڅ داسې یو کار دغه تمامه نړۍ چې اسلام سره مطابقت لري د پوغ شپور کښې به دوی دا خو مثال د دوی دغه ملاتړ د اسلام په نام باندې ورسره مثال ملاتړ دي جنګ کوي، دوی خو د تصدیق لپاره مثال پیدا کوي. ولاد البته مسلمانان دي چې اوس په دو کې اکثر کسان مطلق کافران، لکه د عبدالله ورسې بعض کسان ما په خپله لیدلي وو چې کافران، په دې خاطر چې هغو به د شمالي انعام مسلمانان ته کافران ویل، مسلمانان ته څوک کافر وویل هغه په خپله کافر وي، او داسې کسان کول چې مثال قطعام به کوو ولې په خاطر دې چې دا د شمال دي، شمال کښې ما په خپله لیدلي د انسانانو د مړو دیوالونه به کول تو دا فقط د شمال دي. زما مثال ګیله خو یو دغه ده چې د روس خلکو نه د شمال له خلکو نه دوی یعنی بعض کسان چې د طالبان سره
دقیق صاحب لطفا له موضوع مه وځئ، موږ د سعودي عربستان پر رول خبرې کوو. په هر حال ستاسو نظر واورېدل شو، کور دې ودل چې ټلیفون جوړ کړو.
و یک دو پیام هم داریم. فهیم از اروزگان نوشته عربستان در صلح افغانستان نقش مهمه داره، زیرا مخالفین دولت منشایشان اصلا از عربستان سعودی است. و محمد حسن اونری از ولایت تخار ولسوالی اشکمش نوشته که سفر رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی به عربستان سعودی برای صلح افغانستان بهتر خواهد بود.
خو عبدالستار ستوری بیا چې له هلمند څخه اس ام اس راستولی دی، فکر کوي چې سعودي عربستان نه بلکې امریکا او پاکستان کولی شي چې په افغانستان کې سوله راولي. اوریدونکو ته به ورشو د تلیفون له لارې. مهرباني، آزادي راډیو
بفرمایئ. صاحب راډیو آزادي،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، سلامت اوسئ. کور دې ودان، مهرباني.
زه اختر محمد د هلمند د ولایت د مرجع د ولسوالۍ اساس تلفون کړی.
مهرباني کوئ اختر محمد صاحب.
ښاغلی اشرف غني احمدزی صاحب په صداقت سره دی ولاړ شوی، داسې هیله مې دا ده چې سعودي عربستان هېڅکله به په افغانستان کښې سوله رانه ولي، داسې نه راولي، په صداقت دی نه راولاړېږي. رئیس جمهور صاحب کرزی صاحب هغه ډېرې الیزلې وکړې سوله یې رانهسلم، دوی دغه هر دواړه رئیس جمهوران چې دي په صداقت ولاړ شوي دي، مګر نه غواړي چې هغه عربستان هر یو د افغانستان په سوله نه دي خوشحاله چې دوی سوله راولي.
ولې تاسې ولې داسې فکر کوئ؟ د دوی ګټه په دې کې څه ده؟
دوی ګټه په دغه کې ده چې دا چې دی د هغه ځایسه دغه د صاحبانو سره له هغه ځایسه مرستې کېږي، اکمالات ورته کېږي، نه غواړي چې افغانستان د سوله راشي. د افغانستان رئیس جمهور امیر کرزی صاحب هم ډېرې الیزلې وکړې په صداقت ولاړ شوی، اوس ډاکټر صاحب اشرف غني احمدزی دا هم اوس په صداقت ولاړ شوی دی.
ډېره مننه. سلامت اوسئ.
نه نه غواړی
صحیح ستاسې نظر واوریدل شو. سلامت اوسئ.
مهرباني 07-8-822-755 و 07-799-203-543 شماره های ما در افغانستان است. میتونه همین حال برای ما زنگ بزنین، نظرتان را در مورد موثریت عربستان سعودی در پروسه صلح افغانستان با ایجاد حکومت جدید افغانستان با ما شریک بسازین. همچنان از طریق تلفن های افغان بی سیمتان میتونین با شماره 818 پیام های کوتاه در این مورد بفرستین. شنونده داریم روی خط، بفرمایید.
مهربانی
بارز سلام و ادب خدمت شما است. من ساروان جاوید نعیمی و شنوندگان محترمتان نیازی هستم. امرایتان
مهربانی نیازمند سید نیازی صاحب،
تشکر لطف شما و تشکر از موضوع برنامه تان. البته خب موضوع را باز انتخاب کردید و یک شنبه دیگه فرا رسید و اینجا شنوندگان محترم البته بالای موضوع نظریات خود را میندازند. البته شما ببینید که سفر اشرف غنی احمدزی به عربستان سعودی به نظر ما و همچنان به نظر عده ای از شنوندگان محترم یک سفر حجی و نمایشی میباشد. ببینید چنین سفرهای قوی را حامد کرزی نیز به عربستان سعودی داشته بود. در طول 13 سال گذشته حامد کرزی چندین بار به عربستان سعودی سفر کرد و بعدها کنفرانس های زیر نام کشورهای سیمی، میانجی، کشورهای جهان اسلام و غیره صورت گرفت. اما در رابطه صلح و امنیت و بهبود جامعه های اسلامی هیچ کدام نتایجی را در قبال نداشت و بالای صلح و همچنان روند مذاکره و روابط بین هم البته هیچ کدام اثرات مثبتی را در قبال نداشت. و موضوع دوم این که یک کشوری که به نظر ما البته نظر تمام شنوندگان محترم یک کشوری که حیثیت یک سفارتخانه را در جهان داشته باشد پس چطور می تواند که برای کشور دومی و سومی مفید تمام شود؟ عربستان سعودی خود آن همه روز از کشورهای همجوار و کشورهای اسلامی که در آن کشورها فعلا گروه های اسلامی حاکم هستند در حراس است. پس چطور می تواند که برای بهبود و روابط و همچنان صلح با کشورهای دیگه چگونه در تماس شده باشد؟ و سیوم تیم که از اینکه شورای علمای صلح افغانستان میگویند که سفر اشرف غنی به عربستان سعودی یک سفر بسیار خوب مثبت تمام می شود. البته با نظر من این سخنان شورای عالی صلح و سخنگویش همه دروغ است، دروغین هستند. در طول 13 سال گذشته با ده ها سفرهای قریب به مراتب از چنین سفرها کرده آقای کرزی به کشورها داشت، ولی متاسفانه در روند صلح مذاکره با گروه های دهشت افغان هیچ کدام مهم مفید تمام نشد و این سفر هم به نظر ما و به نظر تمام شنوندگان
پس آقای نیازی چی راهکار را
قصد و دایی را که در بله. البته در سخنرانی های در کمپین های خود داشت و ایلا چین که انجام داد و در اخیر ما میدونم تا زمانی که خود افغان ها صلح و امنیت را به قسم واقعی جستجوی نکرده باشند هرگز صلح و امنیت در افغانستان پایدار نمی شود و همین بحران فعلی که در افغانستان حکم فرما نه امریکا، نه عربستان سعودی، نه پاکستان و نه ایران و هیچ کشوری نمیخواد که در افغانستان یک
سلامت و ثبات
امنیت
باشد. نیازی صاحب خوشحال
باشید. سلامت باشید.
مننه نیازی صاحب. یو شمیره اوریدون کو افغان بیسیم ده اتسوا اتلس شمیری لاری پیغامونم راسته ولیدی لکه هری جلالی لحلمن سخلی که لی و عربستان ده موجوده افغان حکومت سره ده پاکستان پچیر شی اړیکی نه لري. محمد نعیم ناصری ده پکتیکا ل مرکز څخه لیکلی و ک جمهور رئیس په کلک ل سعودي عربستان وغوړي نو په افغانستان کې سوله راتلی شي.
و شیر محمد انتظار از ولایت دایکندی نوشته که عربستان در گذشته نخواست و نتوانست در پروسه صلح افغانستان کمک کنه، اما دنبال جایگزین مطمئن به جای طالبان در افغانستان است. نمیدانم هدفشان چی است از این جایگزینی.
عبدالهادی پاسون لکندهار لتخت پل سخلی کلیدی و هیچ سعودی عربستان هیچ شی نشی کولی تر تو چه در نړۍ پرمخ پاکستان موجود وي افغانان دی لسولی څخه لاسونه پریمیزی. پاکستان دیده پنسر چه پا افغانستان که سوله نخواری.
بله و دادجان از ولایت بادغیس ولسوالی بالا مرغاب نوشته که عربستان سعودی باید بالای پاکستان در مورد صلح افغانستان فشار بیاوره.
وست باور شو آوریدون کتا چه پا تلفون که منتظر ده. مهربانی آزادی رادیو میکروفون استاسو
بفرمایید.
الو سلام علیکم، ضیاء الحق نورزیم نیمروز د ولایت استاسو په تماس کې یم. سلام تاسو ته وایم او استاسو ته کوم کوته
کور دی ودان. مهرباني نورزی صاحب،
تاسو موضوع خود طالبانو د سولې په اړه د چې تاسو وایئ چې رنګ مرتله لیدې
عربستان کی د سوری علی زلی وکی.
بله موږ دا وای چې آیا عربستان کولی شي چې په افغانستان کې له سولې سره مرسته وکړي؟
امکان دې دا اوسي چې عربستان یو رول ولري په دې کې، خو دا طالبان چې موږ لیدلي دي د خل غوښتو د شریعت دي، د نار کول د شریعت دي، او دا وایي چې په ځینو مسایلو کې نه زناکار سنګسارېږي یا نه د لاس پرې کېږي یا داسې نور احکام دي چې نه اجرا کېږي. بس په دغو باندې دوی دغه چې موږ شریعت نه دی جاري او موږ د دې حکومت په خلاف باندې جهاد کوو.
صحیح، یعنی تاسو وایئ چې عربستان څه نقش نسي لوبولې. صحیح ده، ستاسو پیغام واورېدل شو. بل اوریدونکی لرو؟
بفرمایئ شنونده عزیز، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی.
سلام علیکم زبیولاد مجاور شما.
بفرمایئ.
مهربانی.
مهربانی کنین صاحب، صحبت کنین لطفا. بله.
سفر دکتر صاحب اشتوانی به عربستان سوری میخواستم صحبت بکنم.
بفرمایید.
به نظر خود من خو عربستان سوری میدانم تا جای.
بله صدای شما رو
دارم. بله رادیو آوریم، فکر کنم مشکل دلته دهی.
لطفا شنوندای عزیز، زمان که تماس میگیرین منتظر از این نباشین که صدای شما چی وقت از طریق موجای رادیو نشر میشه. لطفا مستقیما با ما هم صحبت شوین، در غیر از او ما یا همکار تکنیک ما تلفن شما را قطع میکنیم. بفرمایید. سب
هلو
مهربانی
خبر آوری؟
بله صاحب خبر آورو، لکم زین خبری کوی؟
زرنا مولوی عبدالقادر خبر کوم، سعودی عربستان کېدی شي چې په افغانستان کښې څوک راولي، ځکه را پیسې له موږ چې نه د شیخ خان راغلېږي د حکومت په ضد باندې را پیسې بندې شي نو څه دغه ښه ده.
بله نو تاسو فکر
کوئ چې پاکستان باندې زور راولي؟
بله، یعنې تاسو فکر کوئ چې سعودي عربستان که وغواړي نو رول لرلی شي؟ دیر منن سلامت و سی.
تشکر، سلامت باشین. عبدالباری از ولایت ایراد در پیام خود نوشته که سفر اشرف غنی احمدزی به عربستان سعودی خوب است در صورتی که صلح را به همراه داشته باشه. و احمد از ولسوالی اشکمش ولایت تخار نوشته که رئیس جمهور نیت خدمتگذاری را داره.
محمود روشن لغزنی ولایت سخلی کلی وای جمهور رئیس احمدزی سفر سعودی عربستان تا زما په باور د سولی لپاره ګټور دی. او یو بل اوریدونکی نثار احمد الهام لکندهار لیکلی ولسمشر اشرف غنی احمدزی باید له پاکستان سره د سولی خبری وکړي، عربستان نه غواړي چې ځان په دې معامله کې شکیل کړي.
بعد از یک وقفه کوتاه باز هم با شما خواهیم بود.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم و پس از ساعت هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا روی همین امواج نشر میشه. برنامه میکروفون شماست و حالا در مورد موثریت عربستان سعودی در پروسه صلح افغانستان، چنان که رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی به عربستان رفته و قرار است با مقامات او کشور امروز دیدار بکنه بحث داریم. تا چی حد عربستان سعودی در پروسه صلح افغانستان میتونه موثر باشه، چون در گذشته با حکومت سابق افغانستان نقش عربستان چندان کاران نبوده و نتوانست تا مخالفین مصالحه دولت افغانستان را به میز مذاکره با حکومت بکشونه. اما حالا چطور؟ نظر شما را میگیریم در این مورد.
اوریدونکی لرو مهربانی وکی، میکروفون ستاسو.
بله سلام علیکم، حلیم ام کابل نغگیگم، تاسی استاسی طول اوریدون که تخبل نیک احترامات راندی کاما.
سلامت و سی علیم
سر. ما پا نظر اشرف غنی خبال مهم رئیس جمهور دیو در طول سفرونه و انشاءالله مهمی او دا مونگ افغانانو دو پا رئیس جمهور که دو سر نوی امیدون را پیدا شویدی
او به شکل سعودی عربستان ته زینو اتمن سلاس تراوډنه راوډی چمبه په هر کار کې جدي راځي خوش سفرونه کې لکري سر منډ رامنډي وهله نو دا جمهوران نه دا ثابت کړی په دې ومه چې خلکو په زړونو کې ډېر ځای نیولې او ځای اقدام دی او سیاسي حالات د دنیا داسې دي چې اوس امریکا دوستان چې دي دا به ټول امریکا فشار راوړي چې سولې ته واسي. عربستان هم په طالبانو باندې ډېر رول لري، د بعضې شیخان طالبان اکمالوي. نو امریکا غواړي چې په اشرف غني په دولت کې سوله اتمن راوړي. امریکا افغانستان د وتو په حال کې دی او امریکا خپل هلته داعش سره معامله شروع کړې ده، هلته مصروف دی. نو افغانستان کې انشاءالله دغه څو ورځې مخکې چې عربي ملکتو کې د افغاني ډلې مشران ونیول سو دلته وسپارل سول، دا خپل یو مثبت قدم دی چې عربان دې ته سولی دی امریکا چې د افغانستان په سوله کومک وکړي. او موږ دې سفر ته ډېر امیدوار یو. انشاءالله د اشرف غني نور سفرونه به هم د کرزي د برخلاف نتیجې راوړي او ټول افغانان دې ته امیدوار دي.
علیم، نظر مشاور سبقت الله از ولایت بلخ دارن، گفتن که سفر آقای احمدزی به سعودی بسیار مهم است زیرا سعودی بالای طالبان نفوذ دارن.
شهاب له پکتیکا څخه خیلی کلیدی چې وای ترڅو افغانان په خپل د سولې را تک ترجمن پات نشي په افغانستان کې سولې نشي راتلې. دی نور اوریدونکو خلاف نظر لري، دی وای چې باید اول په خپل افغانان اراده وکړي. بل اوریدونکو د ټلیفون لاین کې ده، مهرباني آزادی رادیو لطفا رادیو ټیټه کړئ او د ټلیفون له لارې خبرې وکړئ، کنه بیا مجبوری شو چې ستاسو ټلیفون قطع کړو. مهرباني ستاسی خبری آورو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
کامران یمن لگان د سول بارا که کم ویت را دی سعودی عربستان تا تی اشتر غنی احمد دایت لالی دی بارا که منظور کنه.
بله سیب
نو دی بارا که خود دا سوارم سا اصلا خود دا سعودی عربستان دی سول بارا که ایت نسکه آلی دی خاطر د تاسو په دنیا کې پکې ورته کوپلونه کې چې دی امریکایانو کوم نظام نه وای نه وړي دی لغونه د پښتنو وسی نو امریکایانو به د پښتنو وسی تاسو په افغانستان کې طالبانو نه دومره وای نه وړي شو نو تاسو به سره ولې په ایران کې صدام نه وای نه وړي چې به سره ولې راولي په لیبیا کې هم قزاقین نه وای نه وړي چې به سره ولې راغلي دا د افغانستان نه څنګه نه کنه.
اوس موږ په افغانستان باندې خبرې کوو، اوس موږ په افغانستان خبرې کوو او د سعودي عربستان په رول باندې په افغانستان کې خبرې کوو. دنیا په نورو هیوادونو موږ اوس فعلا خبرې نه کوو. خیر، به هم مننه تاسو نظر واوریدل شو. بل اوریدونکی لرو.
مهربانی صاحب، رادیو آزادی است، به نام میکروفون شما.
سلام، وقت شما بخیر.
سلام صاحب، بفرمایید. مهربانی
میخواستم بگم در مورد عربستان که چی فعالیت میتونه روی صلح و ثبات در افغانستان داشته باشه. اولین کشوری که طالبان قبول کرد به رسمیت دولت عربستان بود و لحاظ ملی حمایت کرد. من فکر میکنم الان هم هنوز هم این کار میکنه، چون پاکستان لحاظ اقتصادی وضعیت خوبی نداره، چون پاکستان دولتی و کلن با پول عربستان اقتصاد خود میگذارونه. اگه الان هم این کاره، اگه همون ملی خرقت کنه عربستان با طالبان، فکر میکنم بزرگترین خدمت به دولت و ملت افغانستان کرده.
بله، یعنی گزینه که به باور شما میتونه کارا باشه قطع کمک ها.
شما فکر کنین که الان دولت پاکستان لازم اقتصادی و جمعیتی که دارم، فکر نمیکنم که اقتصاد خوبی داشته باشه بتونه طالبان لازم اقتصادی سپورت کنه. دولت عربستان چرا اصلی هستی میکنه و این کار میکنه و خیلی نفوذ هم داره، چون هر سیاست مدار پاکستانی که مشکل ایجاد بشه و عربستان رو سیاست مدار عربستان کل ببخشین پاکستان نفوذ زیادی عربستان داره، میتونه این کار انجام بده.
بله، اما با باور شما این چیزی که گفتین در گذشته بدون شک یکی از سه معدود کشورهایی که رژیم طالبان را به رسمیت میشناخت عربستان سعودی بود. اما اون وقت اونا به اصطلاح یک رژیم شناخته شده بودن نزد عربستان سعودی. حالا بحث مخالفین مسئله دولت افغانستان فعالیت دارن، فکر میکنین حالا هم اینا در حمایت عربستان سعودی قرار دارند؟
100%. شما نگاه کنید، چون پاکستان از لحاظ اقتصادی، بازم برمیگرده به لحاظ اقتصادی، پاکستان از لحاظ اقتصادی از طرف عربستان سپورت میشه به طالبان، واسه تو پاکستان نظامی اینا تربیه میکنه و میفرسته به سر ملت افغانستان. ملت افغانستان بزرگترین نقشی که میتونه داشته باشه دولت با عربستان به این زمینه و میتونه فعالیت کنه، میتونه حتی دغدغه اقتصاد خرد کنه برای از اینا.
و این برای تمام مردم افغانستان، مردم عادی افغانستان همه مثل روز روشنه.
بله، سپاس فراوان از شما، تشکر میکنیم. مهربانی سید
کروادان. یو شمیر اوریدونکو چې په پیغامونه راستولی یا اس ام اسونه راستولی دی، په یوګو کې یو هم شیرخان له کندهار څخه دی چې د ارغستان له ولسوالۍ څخه لیکلی دی، وایي سعودي عربستان د پاکستان د شو اړیکو په خاطر نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. عبدالرشید هم له کندهار څخه لیکلی، وایي د سعودي د امریکا د لاس اعلی دی په نظر، نو او دی وی که امریکا و غواړي په افغانستان کې سوله راتلی شي.
بله، مخلص از کابل نوشته صلح به دست امریکا و پاکستان است، این کوشش اشرف غنی احمدزی بیفایده است و به جای از این باید بر امریکا و پاکستان فشار بیشتر وارد بکنه. و یک شنونده دیگه ما آقای حسامی از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته نقش عربستان سعودی برای تامین صلح در افغانستان مهم است.
وربشود د تلفون اویدون کی تام مروانی آزادی رادیو میکروفون ستاسو دی
بفرمایئ سیب رادیو آزادی است.
السلام علیکم پوخیم زبان ولایت شجر سوالی ستاسو ته ماسکیم
مروانی کوسی سلام
سلطا او محترم نیمه تاسو او ټول اوریدون خپل نیمه تاسو
سلام علیکم سلامات اوسه.
تاسو کوډیر سمو زین زه امید هیڅ کله باید مور له لاس ورنه کو، او هر خبرې ته باید مور امیدوار اوسو. خدای نرانده چې دا سعودي عربستان په دې کې رول ولوبوي چې د مسلمانانو ترمنځ صلح راولي، او اشرف غني صاحب که ډېر خاص نیت باندې تللی خو په دې فیس د وار له واره بیت المقدس او عمرې نیت مقاوو، او که په دوی نیت باندې تللی وو چې خلک ووایي وایي اشرف غني صاحب خو ډېر ښه مسلمان دی، ګوره چې ټولو مخکې وار له واره سعودي ته سفر وکړي، دا خو نو د په نیت اړه لوی الله تعلیم ده. خو البته چې په هغه وخت کې راتلی چې موږ په خپلو سر سره خلاص کړو، او د سولې په عالي شورا کې باید د تجارت راشي، دا دیارلس کاله دغې سولې شورا کوشش وکړ خو کامیاب نه شو، ځکه چې په دې کې داسې اشخاص دي چې هغه پخپله د جنګ یو اړخ دي، نو دوی باید داسې خلک ورته خاص کړي چې هغه واقعي کوشش وکړي. او بل د صلحې کلي له لویه سره د امریکا په لاس کې ده، چې امریکا وغواړي صلح وکړي خو هغه متاسفانه صلح نه کوي، ځکه چې په جنګ جغو د ګټه ده، دوی به د کاري ولدي روسانو او امریکایانو دغو چینایانو ته به دا نږدې کړي که صلح راشي، بیا خو دوی زیاتېږي څوک یې نه کوي، او پاکستان په دې کې ستر رول لوبولی شي، خو هر څوک خپلې منافع او خپلې ډوډۍ توجه توجه متوده تناره ته وي. نو خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې صلح راشي او ټول سر سره خلاص کړو. موږ به دا دعاوې کوو چې خدای پاک بس دغه جنګ او دغه بې ځایه مرګونه
مننه تو خی صاحب کرده بودن،
تشکر، سلامت باشین. حاجی عبدالله از ولایت قندهار در پیام خود نوشته تا زمانی که بالای طالبان مسلح فشار وارد نشه هیچ دولت نمیتونه صلح را به افغانستان بیاره.
شریف الله شیرزاد له هلمند له گرمسیر ولسوالی خیلی کلی وید اشرف غنی احمدزی تک عربستان ته، زما په فکر عربستان د افغانستان سره د اړیکو او امنیت مثبت رول لوبولی شي.
بله، بریم به شنونده ها از طریق تلفن. بفرمایید سیب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم، این سیب تا سلام
به تاسو
در
دې ټول محترم کارکونکو او ریګرو سره سلامونه احترامات وړاندې کوم. بله سیب، مهرباني کوئ وفا سیب.
زمان نظر په دې ورخه چې سوال ته دا ده کوم څه تجربه وکړله، هیڅ هیواد که اسلامي او که غیر اسلامي په افغانستان کې شخړو دې په خاطر ملګرتوب نه شي کولی، ځکه اصله چې په هیواد باندې باور او اعتماد وشي نو هغه بیا په خپلې سختي ګټله کوي او د صالحانه ډول باندې د سولې لپاره کار نه کوي. اوس لوی لاره چې په افغانستان کې سوله راوستی شي هغه دا ده چې باید پخپله افغانستان کې په دې برخه کې خبرې وشي، یعنې په افغانانو باندې اعتماد وشي او باور وشي. هغه لاره دا ده چې په افغانستان کې سوله راوستی شي. اوس مشکل ګوري یوازې د امریکا او د افغانانو او طالبانو ترمنځ دی، نو راځئ چې دغه مخالفتونو ته وخت ورکړل شي او وخت ورکړل شي تر څو هغوی خپل فعالیت رامخکې کړي او بیا هغه فرد چې افغانان لږ په خپله انتخاب وکړي چې کوم لوری حق دی کوم لوری ناحق دی. بغیر له دې نه بله لاره نه بله لاره سوله راوستلو لپاره نشته ده. وګوري په قطر کې چې کوم دفتر پرانیستل شي نو هلته دا په دې څه وخت طالبان خپل بیرغ کړی، اسلامي امارات نه ورته ورکړی، هر څه خو هغوی د سولې لپاره حاضر شوي وو. کاشکې دغه شوی تر اخره پورې په دې سیمه کښې دغه ولسلا ولس په دې برخه کښې څه اقدام کوو؟ آیا ولس د طالبان غوښتل
ودان سلامت وسی. البته دی وفا صاحب تر خبرو پوری دا باید وای چې د دفتر خلاصېدو معنا دا نه وه چې د سولې خبرې دې هم خامخا پیل شي. هغه هغوی ویلي ول چې دا دفتر یوازې د دې لپاره دی چې د طالبانو د بندیانو په اړه خبرې وشي. او د افغانستان مخکنی حکومت په ځلونو ویلي دي چې د دولت وسلوال مخالفان دي له جګړې لاس واخلي او سیاسي فعالیت دي وکړي، په کابل کې د دفتر پرانیزي. لکه اوس چې ډېر ګوندونه او ډېرې ډلې هلته شته او دفترونه لري او فعالیت لري، دوی هم کولی شي چې سیاسي فعالیت وکړي. البته دا د افغانستان د حکومت د چارواکو نظر و. وربشو بل اوریدونکي ته
یک شنونده میتونیم بگیریم. بعد از او وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایید، سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
میروانیس
سروان سجوری بخیری
سلامت و سی خوشحال و سی لکم زی خبری کوی
لپاریاب نا خبری کوم کج سر و لسوالین سروان
میروانی کوی سوایستی موضوع پر ارتباط لش وقت کم لرو لطفان یو سجر چی دی خبرونو وقت نجده دی
موضوع پر ارتباط باید نا خبری کوم سروان سدا خو اشرف غنی هیڅ وخت سوله نه شي راویستلی، نه هم عربستان سوله راویستلی شي. دا خو ګډ امریکایان کوپار دي په افغانستان کښې.
صحیح ده. تاسې یعنې د دې سفر ته هېڅ خوشبینه نه یاست، پوه شو. ستاسو نظر و کور ودن. یو دو پیغامه به ولولو ځکه چې بیا د خبرونو وخت دی. د سعودي شیخ خان وایي هېڅکله د افغانانو دوستان نه دي او په افغانستان کې سوله نشي راوستی. یو شمېر اورېدونکي خپل نوم نه لیکي، لکه همدغه اورېدونکی پوه دي شي چې څوک.
بله، از شنونده ها میخواییم زمانه که تماس میگیرین هم خود معرفی کنین و زمانه که پیام های خود را هم برای ما میفرستین بگوین که کی هستین، نام خود را بنویسین، پیامتان را واضح تر نوشته کنین و همچنان یکی از کجا تماس گرفتین.